السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی یعنی ساجمل هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان فرخنده اسد او هم ما سره وی په دې خبرونه کې به د افغانستان ایران پاکستان او دغه سین نور ریپورټونه واره تفسیری او شننې هم لرو د پیښور د مفتی شهاب الدین مرکه هم لرو او دغه سین نور ریپورټونه هم دی خلمړې به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه وورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وای د ایران د اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. دا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړو سره یو ځای خوست ته لاړو، هلته یې د وروستیو بدامنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ارتم بلیدی چه چوار لسکاله و تاسی مکتر پی نایلام سوی جنگی دیده جنگ خاتمه ده حق پا احساس ورد.
خوست ولایت ته ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حمله تر شپېتو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانیستې دي. د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لاره هم هواروي. په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالۍ یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالۍ یوسفزۍ د 13مې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډېره لویه خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزئی د خپلې کلیزې پر وخت په نړیوالو غږ کړی وو چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې سلا شوي وو. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دغو هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپله هم شامل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مشر علي اکبر صالحی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو سره د اټومي پروګرام په اړه د دوی خبرې د یو قرارداد په منظورېدو پای ته رسیږي. هغه وویل دا په لومړي ځل په تاریخ کې داسې وشو چې د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او په مکمله توګه دا د خپلې لارې اوختل دي. په دغه وخت علي اکبر صالحی وویل د اوس نه بعد د نړیوالو سره د دوی په تعلقاتو کې بدلون راشي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د تللو بلنه قبوله کړې ده. فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي
جلال ظریف ما غی انویته
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته په خوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې و، خو هغه وخت زه لا نړم او دا ځل ورته ما وویل زه به ایران ته ځم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. په دغه ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې چې تېره اونۍ په ملیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. د سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوی وو ممکنه د خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.60 روپۍ او 112.90 روپۍ. یو پاؤنډ 158.50 روپۍ او 158.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درې اونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
زچاته نه نوات نکو ایمان نه نوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ
د صحت نړیواله ادارې ویلي دي لکه بالی سیمو څخه د پولیو ناروغۍ د لمین څوړل لپاره د ساسکو ورکولو نوې منصوبه تیاره کړې ده.
خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کلو نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
په 2013 کال کې د پیښور په کیسخوانی کې د برید لامل د مټي مغل خیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتل لسغړی وجل شي وو. دغه خبرې به واره
جامع بمنو شو برابر ولي پیزار بمنو شو برابر ولي سندل بمنو شو برابر ولي اوس کور کې څو کم نشته بس یو بدره کسان دیو.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. مشال ریډیو تاسو اور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو نو پورې به له وسلوالو سره بیا خبرې وشي. نوموړي نن د خوست دورې پر مهال وویل چې حکومت یې د سولې په خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې دا خبرې به یو په یو پروسه بدل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تراتون کو درې اونۍ پورې بل وسوالو طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدلې شي.
خو چې موږ وغږیږو بریالی سیم نو اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسی. دې باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسي مخالفت طالبان افغان دو خارجیان ندي هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې یې واچي. افغانستان آرامي غواړي. ټول دنیا ما اجماع ته راوړې چې افغانستان باید همکاري سایي
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله ده وویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته یې په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نااعلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې وویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ارتبه بیلی دی چه چوار لسکاله و تو تاسی مکسر پی نایلام سیوی جنگی زچاته ننوات نکو اما ننوات یا واضح با قومی مشرانو تا دی شهیدانو کورنید دی افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نکی سولم پا منطقه که حق
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بللار نشته.
تقریبا 3 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده. په دې معنی اوس د ماشومانو سره هم خلاص ده. د غره د کانانو د بزګرانو د شپونکیو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که 10 کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د ورستې خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوي خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسی جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستې خبرو پر سرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان لټینګېدو پرته ګټه نه لري.
پاکستان هم د افغانستان په خوست ولایت کې روسي بریټ په کلکو ټکو غندلې دی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه ترهګره د ریخو د وستلو لپاره د دواړو هیوادونو په ګډې همکارۍ زور راوړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست بریټ ته په اشاره ویلي دي چې وسلوال د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په کلکه ټکو غندلی او یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان افغانستان به له دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې د مالا کومې وسلوالې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت افغان طالبان استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربته د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبلاړه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لیڈیو تاسو ورته پر د نړۍ د طاقتور هوادینو ایران ترمنځ د ایران د اټمی پروګرام پاړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دای هواد لګول شي ویزنی بندیزونه لري کړی. د دې تړون پاړه نور حال د داود خټک په دې ریپورت کې ورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمی وسلې جوړولو هر لار پرې کړې شو. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د نهي پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوی د دې لانجې د پر امن هواری په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خبر شوی بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړکی اغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنه نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دي د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروسته دی وی راځینامې ته ورسېدل. روحانی دا هم ویل دی لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅ کا تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په اند اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لویه پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوی دغه تړون ته کارپوهان ښه او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسن میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته ورسیږي.
بل خو یو شمیر سارونکو بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګشي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوی اغه د سل بلین ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړې غړي په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکې چندي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکي ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړي شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د وای د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد خکولو په نارای ووټ ګټل دي به د ایران اقتصاد خکولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک ریپورت. تاسو ورته په امنیتي چارو بهرنو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمی تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو لری کولو پس به ایران سیمه ایزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نور هیوادونو ته هم رسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې یا تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتون ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سره تجلس ویناوه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سر تجلس زیاته کړه چې پابندیان لرې کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدای شي. سرتاجي زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسایي حاصله شي او ګټه به یې پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. د دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست تو معیشت کی شمولیت سره به اسلامی نړۍ ته هم فائدہ ورسی او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي.
درابیا کرم خان رپورٹ تاسو ورته د خیبر پختونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبای حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې وسم ځنی لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبای اداره د دوی پر ضد قانونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورٹ کې ورو.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادی مشرانو وویل چې دا مادنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مادنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی ور سره خامخا مرسته کوي.
د وکاله دی حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندې آئینی غوندې هر سړي تر ښکاران اوس ولاړ د چې دا کرپشن څه وایدا خو دې باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به دی حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادی مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو قانون راسي د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاني او مادنیات په غیر قانوني لار استری دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا د اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته. اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړی خو کرپشن شته. هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادی صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه د قیمتي قدرتي وسایلو او مادنیاتو نه ډکتي خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف سګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر مادنیات دي، کرومایټ دا، گرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، انټی منی دا، ګولډ دا، په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا د نن درته وایم چې دا
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیر اونۍ د پښتونخوا د مادنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځایي عدالت د 14 ورځو په ډیمانډ دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صوبې ټولې سرکاري ریسټ هاوسې د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده. لومړی پړاو کې ګلیاتو کې به 45 ریسټ هاوسې سیلګرۍ محکمې ته حواله کړل شوي دي او نورې به هم راتلونکي کې د عامو خلکو لپاره پرانستل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا دا سیلګری محکمې او چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبا حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګری په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوسې دي هم اولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی وویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اخترنا په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوسې اولس لپاره خلاصول شي او په 13 به ټول سرکاري ریسټ هاوسې همدغه رنګ د ټول اولس لپاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوسې چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تا ملو شی اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ با دا چھ دے کمرشل لائن باندے چلے گی. اس پورے دا ریسٹ ہاؤس نیچے کمو زیادہ تر کم دا چھو اگا آفیشل استعمال ہو نو ددی پوجہ چھ دے ددی خرچہ لگا زیادہ وا او انکم ددی نہ لگ کم ہو. اس نپس چھ دے دا چھ کم فیصلہ ہو شوا ددی غٹا فائدہ بداوی چھ گورنمنٹ تبا ددی نہ یو انکم شروع شی.
نمول زیادہ کلا چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا سیمه کې سیلګری نور هم وده عمومي او ورسره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي. نو دا 30% چې کم لکه جنرال پبلک یا ټورست لپاره کم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا به زیات شي. نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کم ټورست فلو کم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل چې دی وړو وړو بزنسونو سټارټ کولو چې دی مواقع پیدا شي.
بلخو د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي. د پیښور اوسیدونکو عارف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیاګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي.
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته د اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کوم په دای کې به مونږ پریښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو. رش به ډېر زیات وو نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشه د 1.5 سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام اولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. او دې نه علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي د هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوسو نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پېښور کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډېره کچه کنټرول کړې ده او د روان کال تر مې میاشتې پورې د یادو سیمو څخه د دې ناروغۍ د لمین سړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. تفصیل د سلان یوسف سی په دې رپورټ کې اورو.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې آسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 to 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر بھی هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساس کو نا. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1400 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي. 500 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کم سړی واخلو نو هغه ته هر سړی بیا غاړه ږدي او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا ده چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مئی میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین به رسو هر ماشوم ته او دا پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخکې تر راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبی او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د فرخنده صد نه بلند خبرونه وارو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره د ملالی یوسفزی هلی زری په رسمي توګه وستایي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سامانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکی بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته ورسېده او په تاریخ کې په لومړي ځل یو پرمختیايي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا به په مکمله توګه د خپل لارې اوختل وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته یې د ایران ته د سفر بلنه قبول کړې ده. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړې ده چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد د امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شي وو تمه ده خپل هیواد ته ولیږل شي. لند خبرینه د فرخنده اسد نواری دل او سو وخت شوی دی. د پاکستان د کورنور رسپانو د اداریو جنگ رسپانی د متحده قومی مومنت او د حکومت پر یو بل د الزامونو لګولو موضوع راغستې ده. دغه سي مشرق رسپانی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د بوټو کرلو د پریکړې پاړه اداریا خبره کړې ده. د دواړو اداریو مهم ټکی درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبهه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي مومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. ادارې اخري کې چلی کی دغرنگ حکومت لهم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دی چې دارنګ د دې مسلې حل راوځي ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ولسپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دارنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. دریه مخ کلی کې چې بے شکا دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټي ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په خاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس لیکي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ایټمي تړون هرکلی کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې پر دې بحث کوي چې نن سبا د افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور په پرېښودلو مجبور دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هوارې لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هوارې سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. ایجنټس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتی چارو یو کارپو تلت مسعود اجانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اجانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر ایټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اجانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره سوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل سوي او یا ژوبل سوي وو. اجان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکو ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا مختلفې خبرې مخې ته راغلې دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکریټک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرۍ په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکریټک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وو او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړجاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 100 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوی نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میشت افغان کډوال وایي چې د یادې ادارې په تړلو سره به د زرګونه افغان ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 10 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 10,000 ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبه کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن پر اتاک سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
که چیز در چردن پر یواز بله اداره را که امکان نداری در چردن پر رکم بانی مساعد در شوانزی و چلی و نهارا چه دید سی مساعد سکوت پر با مخامخ سی مطمئن کارمندان یا اخپل چردن داشت یا وصول در لوده لکه دولت پشان وصول در لوده هر در بخش در اخپل مامرین در لوده و آقا اخپل بخش دیر شپ ایمانداری پر مخ بانی بروی در نور اینجاگانی مرگیون مساعد زد پر کمپوی که کار میاشت ہوئی یو کال پورے کار ہوئی کہ بلا سکوت ہو کہ مثال اس اسپتال اسپتال کی مثال نہ لیبارٹری اس کا مثال نہ ڈاکٹر سے یو شیم نس
بلخوا د بلوچستان په افغان پندغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چی یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلو بډای اداره ده نو بلخوا یې کارکونکي په کار پو مسلکی کسان دي نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیج نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نشي
کچیرې دغه سیستم موجود نه وي هغه اشخاص موږ سره چې هغه خپله په پښتو ژبه لیکل او لوستل نشي کولی آیا هغه به زموږ تعلیمي پروګرام څنګه مخته بوځي که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید پکې برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ دا د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي نو د موضوع د حساسیت لکبل چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړه خبرګون وشي او یا د کډوالو اندیشنو ته ځواب ووایي سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بډي څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي
اوس خو کسانو دا خبره د اخیری په فدرال ګورنمنت سره هم راخلی دا پرنسل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فدرال ګورنمنت سره خبر کړو چې سیف د چلډرن باید چې په بلوچستان کی بند نصیب سیول دے دو جس شاید مشتر نور ہم نقصان دہ اور چیز نور این جی او سے تکار کی لگات نہ مشتر پارٹنرشپ کی پر ایجوکیشن سیکٹر کی اپ نور سیکٹر کی سوشل سیکٹر کی ہم ان شاء اللہ کوشش کو چے دا پروگرام بہتر ہو ول سی او کنو ان شاء اللہ خپل پروگرام دا اختر بعد ان شاء اللہ سی کو بیا بحال ور سی
سیف د چلډرن که یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړې ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ جن دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکلی
دوشت مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سبا نه بعد اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او د زیاتو بارانونو له وجې به د خیبر پختونخوا په دریای کابل او ځینې نورو سیندونو خوړونو کې د اوبو سطح اوچتېږي نو د سیندونو خوړونو سره نږدې پراته خلک د محفوظو سیمو ته کډې وکړي بلخوا د آفتونو سره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د هر قسمه هنګامي حالاتو لپاره د باندې کابو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور چارسده نوخار هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کېدو امکان دی د ترڅنګ په مردان کوهاټ ډیویژن ډیرا اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمې دمې سره بارانونه کیږي نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتېږي
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته سیند هم لیول اوچتې دي شي خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سی دی سیند د فلډ سره ډېر چانس نه ښکاري صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي نو زینو کې چې چا اوبو لارو کې زینو جوړې دي هغه کې نقصان چانس هم دي بخار بوالو یا مرتان کې بعضې علاقې شوی هغه صوبای کې بعضې علاقې شوی دي زینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سیندونو لار کې کورنه جوړ کړی دي او چې
حجری جوړی کړی دی نو هغه چا سشته چې حجره یا کور ته وبو ورنل وي.
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایرکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده او هغه تم چې کوم ډول انسټرکشنز هم ورکړي چې تاسو کوم ریبر دي کوم نلز دي تاسو کوم سټریم دي نو هغه تاسو خالي کوي هغه صفا کوي هغه برابر کوي. نه علاوه هغه کوم ریلیف فنڈ ورکړي دي لمنګه تو رایس کړي دي چې یار داسي چې په یو ځکی کې پرست کړي صفایي ضرورت ته خلکو ته ریلیف لپاره بند وغیرہ دي سوزونو ضرورت ته ناغه من تاسو دا قسمه ایکټیویټی کوي شي. نه علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم هم ټبلیس کړي دلته کې کوم زمون کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی
د یادونه دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د 2013 کال په ستمبر میاشت کې په کیساخوانه کې د مټي مغل خیلو د سرتاج خان د کورنۍ اتلس غړي په چاودنه کې وجل شي وو. دغه کسان د واده د سودا لپاره پیښور ته تللي وو. سرتاج خان وایي چې روشي وختر به ډیر خطر ده خدا سات چې بازار ته ولاړ شي نو دومره څوک په کور کې نشته چې بازار او یا جامې ورلا واخلي. نوموړي سره شانواز ترکزي خبري کړې دي راځي چې په دې رپورت کې وورو.
سرتاج خان وای چې څومره وخت تیریږي نو غمې لاسې واکېږي. تیر روزي او اخترونه به ډېر په خوشحالۍ سره تیرول ولې دا اختر یوازې د غم ډاک دی.
روزه هم خره خفګان تیر شو د خفګان په دې چې په تاسو خدای څخه خاط ته ځه کوشش هم دا کو چې خدای موږ به څوک باسي څوک به باسي څوک بل له سم پخلیو کې نه د پخلیم څوک د زه خاص چې په لونه ورځ په ما باندې تیر شوی دی لازمي مې تلی وسار تلی او دا قبرون له خلک را شونې منی ورکې او دا شونې منی ورکول نه ماخام ماخام راغی ما ته وچې لا ټول چونم نشو نو خو ډېر دي کنه خبرونه ډېر دي کنه.
او دی وای چې وړاندې به د کور د غړو جامې او پایزارونه نشو پوره کولی ولې دا سات دومره څوک نشته چې دغه سامانونه ورته واخلي.
بس الله په دې چې څوک شته نشو ولرولو جامې به مې نشو برابرولې پیزار به مې نشو برابرولې سینډل به مې نشو برابرولې اوس کور کې څوک هم نشته بس یو دوه درې کسان دي. خبره دا شې چې بس او ویل راول وړم نه کېږي بازار ته چې بازار ته لاړ شو ټول کورم تباہ برباد شو.
سرتاج خان له حکومت د مړو د امداد پیسې خوښسته دي خوده پخپله هم وړاندې پیو سکول کې چوکیدارو ولدا سات په کور دی
نجه دې ته لار شمه دا مخزر اعظم نو ډیر ګډوډې دا یو نو سه مری دا یو نو سه دامزا پر دوم بر خاندان کې زم دا یو نو سه باد شي.
سرتاج خان وای چې هغه کله هم د چاودن ووري نو ډیر غمجن شي او د آرمی پبلک سکول په خور د پیخ سره خو بیخي ډیر خفه وو.
چې هغه په ما باندې پر دوم بچو لیدلی مې نه او اورېدلی مې یو خو د مټې راډې راوړ یو خو د مټې ته راوړ کنه نو ما ته خو پر دې بچو غم ډېر به تکلیف راکو ما خپل لیدلی کنه تو بس څنګه پار مې هم زموږ بچو
خو افسوس په دې وکړو چې دغه تر هغه ته خو لاس رسیدې شوې چې ورلې د کور اتل ستنن وجلی وو.
ار ما هم دا دوا کوم چې خدای د قصې بچی کې خدای غر کو پر کې څوک دا پردی بچی وجنی خیر یو دوا خو غریب سره یو خیر یو دوا ګولی شي او را ته معلوم نه دینو خو ما به مزرخ په نه کوي نه کسینګ چې دا ادا خلکو سره کوي.
نن سهار د کوچی بابا دره کې د سرتاج خان خورین د دغه وجل شو اتل ستنانو په قبرونو سپینه چونه اچوله او تازه کولې. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور د قاسم علي خان جمعه د اختر میاشت لیدلو لپاره د کمیټې غونډه سبا ماخام را بلل شوې ده او کچرته میاشت د لیدلو شری شهادتونه ورته ملاو شو نو چار نو بیا به د جمعې په ورځ وړوکی اختر اعلان کی. په پښتونخوا کې د روژې او اختر میاشت لیدلو اعلان مفتی شهاب الدین پپلسی کوي. زموږ همکار خالد خان د مفتی پپلسی سره مرکه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو.
نو شری اصول دا دی چې کله د میاش یو دیش ورځې پوره شي نو بیا د میاش لټون په کار دی. نو د شریعت په اصطلاح کې شب التماس وایي او سبا نه زموږ چې د میاش د روجې د دې کال یو کم دیش ورځې پوره کیږي نو سبا ماخام نه پس په دای لاسي
که بیا دغه شهادتونه را لدی ته تاسو مره پور انتظار کوي ځکه تاسو جمعه ته خو ډیر لږ لرزون شهادتونه راځي.
نو ګوري خبره دا چې موږ سره د شهادت تر رسیدو دو مرحلې لومبه دای چې چټولې دي شي نو دا غزي علما ول موږ سره رابطو کی کلری جیوی نو هغه موږ سره رابطو کی چې وی تر تکې مسلمانانو میاشتې درلا او موږ دې درلې ګو دې سره یو عالم هم تاسو لا راځي نو بیا موږ هغه ته ګورو چې دغه خلک به موږ ته څومره سات کې را رسیدي شي نو هغه حساب باندې موږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خامخا سیکرټری به مفتی صاحب دومره لوی فیصله کوي هغه شهادت چې څوک دا کوي نو هغه کوم خلک پکاري؟
زموږ د فقه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي نو موږ هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې دی هغه د نبی هغه د اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وي.
مفتی صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي تاسو پې دغه کوي مشوره کوي څنګه دغه سوي؟
نو خبره داسې ده چې تاسو د مشال نمایندګي خو تقریبا ډېر کلونو نه زموږ په دغه اجلاس کې وي، تاسو ګورئ چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي نو مشورې سره او اتفاق سره کېږي.
بیا مفتی صاحب داسې رابطې شوي د وفاقي حکومت مرکزي الهلال کمیټې لاړه چې یاره د اختر په یو ورځو اکثر لغې وایي چې تاسو سره تعاون نه کوي؟
خبره داسې ده که نه چې دا خو اسې زموږ په دغه د خیبر پښتونخوا علما کرامو باندې چې دی هغه یو الزام دی. تعاون خو موږ هر هغه سټپ پورې کولی شو، هر هغه قدم پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دې نه ماتیږي نو موږ تل کړی دی. نو اوس خبره داسې ده اوس که لکه دې تعاون داسې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو موږ نه کوو، موږ به هغه تعاون کوو چې څه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم او هغې دپاره موږ هر دور کې تعاون کړی دی.
مفتی صاحب داسې چرته شوي دي چې تاسو اعلان کړی دی هغه د میاشت چې دی د کاغه د اختر وي کاغه د روجي وي چې بیا تاسو داسې اعلان کړی دی چې یاره واقعي دغه اعلان دغه فیصله غلطه شوي و داسې څه شوي دي؟
نو الحمدلله چېرته داسې صورت نه دی پېښ شوی چې موږ دپاره چې دی څه د رجوع کولو دپاره د خپلې فیصلې تلافي کولو دپاره چې دی صورتحال مخې ته راغلی وي او که خدای دې نه کوي کله داسې وشي نادانستګۍ سره ناپوهي سره یا څه د وجې نه نو انشاءالله العزیز زموږ علما به هېڅکله د رجوع نه نه رسي.
بیا دا یو خبره لوی عامه کېږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشي پدې کله تاسو وایي مفتی صاحب لکه په پاکستان
کې یو د پښتنو خبره به تاسو کوم چې موږ د پاکستان اوسیدونکو خلک چې خپل کې سره ورونی یو کنه یو کور خلک نه اوس چې د یو کور خلک یو ورونی یو چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره او جایز خبره او صحیح خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا زموږ ته وایي چې د تر زامن دي تربوران دي داغي بیا دي چیرته نه خو شو عامه خبره بل نه خبره هغه شرعي لحاظ سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روجه کول دا یو ځان له چې دا مسئله ده نو په دغه وخت کې موږ خو دا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو چې خپل کور کې اتفاق راشین بیا سړی مالت او کلی او خار او وطن کې ګرځي نه خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم دپاره ګرځو دا خبره به لږ د عقل نه بیدی.
تاسو په خبر کې د مفتی شهاب الدین پوپلزی مرکه اوریدل چې زم همکار خالد خان ورسره کړی و. اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه وورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بعد امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکی بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دوی خبرې پای ته رسیږي او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد اټومي طاقت با په رسمي توګه و پیژندل شي او دا با په مکمل توګه د خپل لارې او خپلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وای د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د سفر بلنه قبوله کړې ده. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړې ده چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر براک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه ده خپل هیواد ته وبلیدل شي. لند خبرینم د فرخنده اسد نه اوریدل او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرینو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.